رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری د جمعې پورس په وینا کې د ایران د خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره بیا کتلې دي. نن د جولای په 4 چې د امریکا د آزادۍ ورځ ده، د کوم احتمالي حمله د مخنیوي په خاطر په ټول امریکا کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس خپل ولس نه غوښتل چې د یکشنبې په ورځ په ریفرنډم کې د اروپایي اتحاد شرایط رد کړي. آیوا سویسی الوتکه چې د لمر په وړاندې چلیږي د 15,000 کیلومتره اوږده امتحاني پرواز په دوران کې د امریکا د هوایی په ایالت کې راښکته شوه. محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د شنبې ورځ او د 1409 لمریز کال د سرطان 1400 ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 4 سره سمون خوري. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8:30 دي چې د افغانستان په وخت د سهار 5:00 کېږي. د امریکا غا کاشنا را دی لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. په دې خبرونه کې مودي موضوعګانو ته ځای ورکړی دی. بے سرحد ډاکترانو مؤسسې په قندوز کې خپل روغتون تړلی دی. د افغانستان د امنیت ځواکونو ځینې غړي په مخدره موادو روږدي شوي دي او د عراقي سنیانو د یوې قبیلې غړي له داعش سره د جنګ لپاره ځانونه تیاروي. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه پوره خبرونه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل او په هغو مهمو جنجالي مسئلو باندې خبرې ورسره وکړې چې په داسې حال کې چې د یوې موافقې دپاره د جون د 1 نیټې وروستۍ مهلت ختم شوی دی، خو دا موافقه لا نه ده شوې. کیری وویل چې د ظریف سره یې لنډې خبرې کړې دي. هغه وویل چې د ده او د ښاغلي ظریف هیئتونه ټوله ورځ ډېر سخت کار کوي چې زیات پرمختګ راسي. هغه دا هم وویل چې مرکچیان ته ډېر زیات کارونه ورپه غاړه دي او ځینې سختې مسئلې راپاتې دي. ظریف د خپلې خوا وویل چې موږ ټول ډېر سخت کار کوو چې مخکې ولاړ سو او موږ یو څه پرمختګ کړی دی. د امریکا یو لوړپوړي حکومتي چارواکي وروسته وویل چې که کارونه په سمه او صحیح لار ترسره نسی او یو ښه معامله ترلاسه نسی، نو د امریکا متحده ایالات د دې خبرو څخه وځي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خلکو څخه غوښتي دي چې د یکشنبې په ورځ دی په عمومي رایګیری یا ریفرنډم کې چې یونان ته د اروپایي هیوادونو د پورونو د شرایطو په اړه ترسره کیږي، د نه رای ورکړي. ښاغلی سیپراس پرون د جمعې په ورځ وویل چې د نه رایه به یونان ته دا موقع ورکړي چې په اروپا کې په عزت ژوند وکړي او د اروپایي پور ورکوونکو هیوادونو سره به په مذاکراتو کې اتن ته د چنو وهلو زیات طاقت هم ورکړي. هغه 15,000 تنو مظاهره کوونکو ته چې د نه د رای طرفداران وو وویل چې زه نه ژاړم، زه نه بیریږم، زه غواړم چې نه ووایم. دغه مظاهره کوونکو ته نږدې د تقریبا 40,000 تنو په ګډون یو بل مظاهره هم جوړه شوې وه چې هغوی بیا د هو د رای غوښتونکي وو. پرون د ریفرنډم د پاره د مبارزې وروستۍ ورځ وه. عین شاهدان ویلي چې د بوکو حرام د ډلې جګړه مارانو خپل یولس تنه غړي چې په دې تورن وو چې د دغې توندلارې اسلامي ډلې څخه وتلي دي اعدام کړي دي. د نایجیریا د بورنو د ایالت د میرینګا د ښارګوټي اوسیدونکو وویل چې د بوکو حرام جګړه ماران په محلي وخت د جمعې د ورځې د سپیرو داغ څخه مخکې د دوی ښارګوټي ته ننوتل او کور په کور وګرځېدل چې دغه سړي پیدا کړي. یوه اوسیدونکي محمد کیمبا په تلیفون کې خبریالانو ته وویل چې کله چې ورس و او لمر راوخوت یوولس کاسه چې مرې غوڅې شوي وې د ښار څخه د باندې په عیدګاه کې پر مځکه غورځول شوي وو. په بوکو حرام باندې په دې اونۍ کې د څو حملو مسؤلیت اچول شوی او ویل شوی دی چې دغې ډلې د مې د 9 نیټې را په دې خوا چې جمهور رئیس محمدو بهاري واک اختیار ترلاسه کړی دی، ډېرې سختې مرګانۍ حملې کړې دي. د 4 په ورځ یې د کاکاوا په ښارګوټي کې 9 کسه قتل عام کړل. د 3 په ورځ یې د مانګنو ښارګوټي ته نږدې په 34 باندې دزي وکړي او ټولې ووجل. یو سپیسی الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي په محلي وخت پرون د جمعې پر د سهار په 6 بجو هوایی ته رسیدلې او د آرام سمندر د پاسه خپل بې ساري پرواز بشپړ کړ. دا د نړۍ په شاوخوا باندې د دغه الوتکه د 15000 کیلومتره سفر ډیره خطرناکه برخه و چې یو څاڅکی تیل یې ونه خوړل. د الوتکه چې سولر امپلس 2 نومیږي د هغه پیلوټ انډری بورشبرګ یو څلور شل ساعته په هوا کې سفر وکړ او د یو واحد پیلوټ د پرواز په خوانی ریکارډ یې چې امریکایي سټیف فاسیت قائم کړی وو او هغه شپږ او یا ساعته وو مات کړ. بورشبرګ کله چې الوتکه د اتومات پرواز په حال کې و فقط شل دقیقې بده سو. یو بل سویسی پیلوټ برتراند پیکارد به دا الوتکه د هوایی څخه د اریزونا د فینکس ښار ته راورسوي. ټاکل سوی سولر امپلس د فینکس څخه نیویارک ته پرواز وکړي او وروسته به د هغه ځای څخه خپل وروستي تمځای د عربي متحده اماراتو ابودبي ته ورسول سي. دا الوتکه چې ټوله د لمر په انرژي چلیږي د دوو سویسی ساینس پوهانو بورشبرګ او پیکارد د ذهن محصول دی او د جوړېدو پروژه په 2002 کال کې پیل شوې وه. د امریکا د متحده ایالاتو امنیتي چارواکو په ټول ملک نن د شنبې په ورځ د دې هوا د خپلواکۍ د ورځې د رسیدو له کبله کلک امنیتي ترتیبات نیولې دي. دا وروسته له هغه چې د امنیتي چارو ادارو د جولای د 3 د رسیدو له کبله د تروریستي ګواښونو خبرداري ورکړې دي. د کورنی امنیت وزارت او د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی دا خبرداري د دې اونۍ په سر کې ورکړې او د محلي چارواکو او خلکو څخه غوښتنه ده چې د احتمالي ګواښونو په مقابل کې ویښ او هوښیار اوسي. د اسلامي دولت د یادایش ګواښ کړی و چې د روژې په میاشت کې به حمله وکړي. د قانون د تطبیقولو چارواکي نن د امریکا د خپلواکۍ په ورځ د تروریستي احتمالي حملو په مقابل کې د تیارسۍ په حال کې دي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پروند جمعې په ورځ وویل چې په روسیې باندې لدې کباله فشار زیات شوی دی چې خارجي او داخلي مستقله پالیسی چلوي. خبرونه ختم شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په واشنگتن کې د ماخام 8:00 او 8:30 دی. دا زمونږ د خبرونې لومړی موضوع. د قندوز په ولایت کې د بسرحد ډاکټرانو مؤسسې خپل لختون تړلې ده. په موکړه زمونږ د خبريال ګل رحیم نیازمن ریپورت تا.
په قندوز کې د بسرحد ډاکټرانو روغتون هغه وخت وټړل شو چې وی خاصې نظامی ډلې دغه روغتون تلاشي کړ. د قندوز د ولایتي شورا د مرستيال امرودین ولی پر وینا دغه نظامیانو ځانونه د کورنۍ چارو په وزارت پورې اړوند ګڼل. روغتون ته ننوتی او په تلاشي پیل کړي. هغه وایي چې د بسرحد ډاکټرانو لخوا د روغتون د تلاشي کولو ممانعت شوه خو هغه یې تلاشي ته دوام ورکړي. ولی زیاتوي چې له تلاشي وروسته دغه روغتون چې مشري خارجي ډاکټرانو کوي و تړل شو او مریضانی رخصت شول. د ولایتي شورا مرستيال امرودین ولی وای
کیمی کی خدای منسوب به وزارت امور داخله میدانستان و د داخله آمدن.
یو ډله نظامیان چې ځانونه یې کورنۍ چارو وزارت پورې اړوند بلل یو شمیر ډاکټرانی تهدید کړي. په نتیجه کې د روغتون دروازه وتړل شو چې د قندوز د خلکو لپاره د تشویش وړ خبره ده. د قندوز چارواکي هم د پیښې په اړه نور څه نه وایي خو هغه خلک چې په سیمه کې معلوماتو ته لاسرسی لري وایي چې د دغه تلاشي هدف په قندوز کې د القاعده د قماندان ابو حذیفانی ولو چې په چاردره کې په همدغه ورځ د بی پیلوټه تیاری په بریټ کې ټپی شوی و. د بسرحد ډاکټرانو د روغتون یو تن نرس چې له نومخستوې ډډه کوله وی ویل چې د معلوماتو لمخې د پنځشنبه په ورځ په چاردره کې د القاعده پر قماندان ابو حذیفه باندې د بی پیلوټ الوتکې لخوا بریټ شوی و چې په نتیجه کې ابو حذیفه او د هغه څو ملګری ټپین شوی و. دغه منبع زیاتوي چې فکر کېده چې د القاعده قماندان ابو حذیفه به د تداوی لپاره د بسرحد ډاکټرانو روغتون ته راوړی وي. هغه وایي چې یو ځنګړی قوه چې ویلې لقند هر راغلی په روغتون کې په تلاشي پیل وکړ. ډاکټرانو او خارجي مامورینو یې تهدید کړل چې په نتیجه کې روغتون وټړل شو. دغه نرس وایي
په هغه ملک
نوموړی زیاتوي چې د روغتون د بیرته پرانستل کېدو وخت نه دی معلوم او زیاته کړه چې مریضان رخصت شوي او د روغتون دروازه تړل شوې ده. په قندوز کې د بیرسره د ډاکټرانو په روغتون کې یوازې د هغو مریضانو تدوي کېده چې په ترافیکي پیښو او یا هم په جګړو کې برټپین شوي وو. په قندوز کې مشهوره ده چې د بیرسره د ډاکټرانو په روغتون کې د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو ټپیان هم تدوي کېږي. د قندوز د امنیت قوماندانۍ وایند سید سرور حسیني پیښه تاییدوي او وایي چې دغه ځنګړو ځواکونو چې د بیرسره د ډاکټرانو پر روغتون یې چاپه وهلې د قندوز له پولیسو سره هماهنګي نه درلوده. هغه د پیښې په اړه د نورو جزئیات ورکولو څخه ډډه کوله. ګل رحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د امریکا غږ واشنگتن د آزادۍ رادیو پیغام واوریدو. د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي په نشه یي موادو باندې روږدي شوي دي، خو په دې اړه تر اوسه پورې کومه دقیقه سروې نه ده شوې. پام وکړئ، له اسدآباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
په افغان امنیتي سرتیرو کې د نشایانو شتون هغه څوک چې باید نور خلک د نشایي توکو له کارونې راوګرځي. د چارواکو په باور په نظامیانو کې د شته معتادینو له ډلې اکثره چرسیان دي. تر اوسه کومه دقیقه سروې نه ده شوې چې د افغان امنیتي ځواکونو څو سلنه په نشایي توکو روږدي دي، خو د دغسې خلکو په موندنې پسې تازه هڅې پیل شوې. په ختیځ کونړ کې چارواکو ویلي چې د کابل نه راغلي یو پلاوی موندلې چې په دغه ولایت کې تر 200 ډیر د پولیسو سرتیري او منصوبین په نشایي توکو روږدي دي. د کونړ په امنیت قوماندانۍ کې د نشایي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر عبدالجبار اشرفزوی امریکا غږ ته وویل له کابل نه راغلي پلاوی په کونړ کې تر 200 پورته عسکر او د پولیسو منصوبین نشایان خولي، خو اصلي کسانې نه دي په نخه کړي.
رهبری د قومندانۍ کې ناسو په دې باندې تصمیم ونیو، ځکه چې اول زمنګ په مدیریت کې دوه کسان متحد خودلو چې زمنګ امریکا شپ د مدیریت دی یو زمنګ سرباز دی چې دا هیڅ قسم نشه نه کوي، حتی هغه نسوار سرګټ هم نسکي. نو په دغه اساس باندې زیات خلک په بیت قومندان صاحب ته مراجعه وکړه. قومندان صاحب یو غټ هیئت ته انکو د دې فارچ دا بیت سره د پروسس وشي او دا بیت سره ټیسټ وشي.
نو ما وړه وای د پلاوی په مندونو کې د پولیسو شپږ سرتیري او قومندانان په هیروینو او پاتې ډيري په چر سروک دی خودل شوی دی. هغه دانره دی چې د دوی په ځواکونو قومندانانو کې نشایان شته، خو باور دا دی چې د کابل پلاوی هغه کسان خطا کړی چې رښتیا هم چرسیان دي. نوموړی وایي که د امنیت قوماندانۍ په کچه نه وي ټاکل شوی پلاوی څوک هم په نشه یي توکو روږ دی ثابت کینو سزا به ضرور ګوري.
وزیر صاحب امور داخله امر داده چې هغه کسان چې په معتاد د فچر صوبه هر قسم نشه یي توکو باندې معتاد دی باید هغه شفاخانې ته معرفي شي او د هغې تداوی دپاره تصمیم ونیول شي، ځکه چې اول موږ په عسکري نظام کې اصول دادی چې هر یو هغه عسکري تحلفات چې رامنځته شي نو توصیه د اختار دی، اختار نه وروسته کسر معاش دغه نه وروسته به پر نور تصمیم نیول کیږي.
د پولیسو ځینې منصوبین په عسکرو او یو شمیر قومندانانو کې د معتادینو مسله نه ردی او وایي چرس خو بیخي عام شوي دي.
نظامی منصوبین دغه چرس مر سوداغه نورو شین شی توکو باندې اخته خلک ورو پکې شته دي. دسې پغلا غلا اسکی
ځایي اوسیدونکو په نظامیانو کې د نشایانو پښتون اندېښمن دي او وایي معتادین د وطن او خلکو ساتنه هغه څه چې ضرور ده نشي کوله.
پخپله یو سره نشته کې ناغه به نور خلکو مخسه ونیسی هغه به د نور مسلمانانو د دین شورا څو ساتي او د خپل ځان د حفاظت نه د ټولنې څخه د حفاظت وکي د اسکر چرچ کې سه منصبان چرچ کې ورو د بزمون څخه خدمت وکي د ټولنې څخه خدمت وکي بندین دي کې زندان ته دی ولېږي
د ارواپوهنې له نظر هم پامنيتي سرتیرو کې د نشایانو شتون په جګړې زو حالاتو کې د دوی مورال راټیټول شي که د امنیتی سرتیرو په منځ کې د نشایانو مسله جدي ونیول شي نو د ډیرو په باور به پایلې خطرناکې راخیږي زبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
دا د امریکا غا واشنگتن دی دا وخت د ماخام اته بجې اته څلور دقیقې او دوه ثانیې دي عراقي چارواکي وایي چې د سونی جنگیالو د وی قبلي وغټه ډلې تیار کړې ده چې د لانبر په ولایت کې د اسلامي دولت په مقابل کې او جنگيږي په مکړه د امریکا غا خبره علي کارلا باب رپورټا چې د امریکا را دفاع وزارت نه را لګلې ده
د امریکا د حکومت جکپړي چارواکي چې د عراق د حکومت سره نسته ولاړه لري امریکا هغه ته ویلي چې حکومت د سونی قبایلو جنگیالیو یو شپږ زره کسیز ډله جوړه کړې ده چې د اسلامي دولت ډلې ته په ماته ورکولو کې مهم نقش ادا کولی شي د دې ډلې سلګونه غړي هم د وز د انبار ایالت د هبانیا په خار کې د عراقي ځواکونو لخوا د تقدم په هوایي اډې کې روزل کیږي د امریکا د بروکنګ انسټیټیوټ کې موثر مایکل اوهانلن وایي چې په دومره زیات اندازې د سونی جنگیالیو استخدام په سیمه کې یو ښه اقدام دی. دا چې شپږ زره کسانو ویل دي چې په ګډه به کار کوي دا یو ډیر مهم اقدام دی. دا مهمه نه ده چې هغوی به ښایي په ښه توګه وروزل شي، بلکې مهمه دا ده چې هغوی اوس په دې عملیاتو کې عمومي برخه لري. د امنیتي چارو مبصرین د عراق په حکومت انتقاد کوي چې د سونی جنگیالیو په منسجم کولو کې زیات ځنډ کړی. دوی همدارنګه وایي چې د دې جنگیالیو روزنه پڅه او غیر منظمه ده، خو امریکایي چارواکو بیا د دې هرکلی کړی چې په دومره زیات شمیر سونیانو د داعش سره د جګړې لپاره زرخه کړی دی او دا یې د یووالي نښه ګڼلې ده. امریکایي لیکوال مایکل ویس چې د اسلامي دولت د ډلې په اړه کتاب لیکلی وایي چې د غربي هیوادونو چارواکي په دې هیله دي چې یو ځل بیا به سونیان په عراق کې بیدار شي. په عراق باندې د امریکا د یرغل پر وخت سونی ملیشو د القاعده سره په جګړه کې د امریکایي ځواکونو سره لاس یو کړی و. ښاغلی ویس خبرداری ورکوي چې د هغه وخت په پرتله اوس په عراق کې بې ثباتي بیخي ډېره شوې ده. زما په خیال چې په دې موده کې یوازې د عراق نوم پاتې و او امریکا په دې خیال ده چې عراق اوس یو موټی او متحد هیواد دی، خو حقیقت داسې نه دی. مایکل اوهانلن په دې باور دی چې د سونی قبایلو نه پرته د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه نشي ګټل کېدلی. دی وایي د هغوی نقش کېدلی شي چې د عراق د پاوس په قطو کې رښتینی خدمت وي یا د عراق په پولیسو کې قوي نقش ولري، ځکه چې هغوی د پخوانه تجربه لري او یا کولی شي چې د ملي ګارډ په چوکاټ کې خدمت وکړي. ښاغلی اوهانلن وایي د شپږ زره سینی جنگیالیو د استخدام نه معلومیږي چې سړی د ائتلافي ځواکونو په کامیابه کېدو شک وکړي، ځکه چې دا شمیر د هغو سونی ملیشو شمیر ته نږدې هم نه دی چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په لومړي سر کې وسلې راپورته کړې وي. اوهانلن وایي په هغه وخت کې شاوخوا 500,000 سونی جنگیالیو په مبارزه کې برخه اخیستې وه او زیاتوي چې دا 6,000 کسیزه ډله به هغه وخت ښه نتیجه ورکړي چې عراقي ځواکونه هم ورسره فعاله ونډه ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی په پکتیا کې د مدني ټولنو غړو د ماشومان لپاره د پلاستیک نه د جوړ شو وسلو په ضد کمپاین پیل کړی دی. په موکلی زمون د خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ دا.
یو شمیر افغان ماشومان چې لزګونو مدني فعالانی ملتیا کوله د ګردیز خر په مرکزی چوکې له پلاستیک څخه د لوبو لپاره جوړ شوی ځینې ټوپک او تومانچه د کانو په گزارونو سره مات کړل. تر دې وروسته دغه ماشومان چې سلګونو خاریانو یې ننداره کوله کتاب پلورنځی ته لاړل. د افغانستان ماشومانو ته د پیغام لپاره کتابونه، کتابچه او قلمونه واخیستل. دوی په یو غږ د ټوپک پر ځای د قلم غوښتنه وکړه. تنکی ماشومی ملخان په خپل تنکی ژبه او وړه لهجه جمهور رئیس اشرف غنی ته د مشر خطاب وکړ او تر یو غوښتل چې سوله تامین او افغان ماشومانو ته د زده کړو پوره زمینه برابره کړي.
او سوله غواړو مشره مونږ ته ټوپک مرا کوا او قلم را کا.
د ماشومانو د لوبو د وسلو پر ضد دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د خوشحالۍ په ورځ په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د افغانستان په مارکیټونو کې د دغو شیانو بازار ډیر ګرم وي. په پکتیا کې د ودان افغانستان د ګون ولایتي مسؤل سید رحمان نیازی چې په دغه کمپاین کې برخه لري وایي هدف یې دا دی چې دا ډول پروګرامونو له لارې له وسلو سره د نوي نسل اړیکه وشلوي.
د روانو ستونزو یو علت د جنگي ذهنیت درلودل دي. جګړه هغه وخت زموږ له ولسونو، کورونو او ملت نه لري کېدلی سي چې کله جګړیز او جنگي فکر زموږ د ولس له ذهن نه کډه وکړي.
نصیر غورزنګ یو مدني فعال دی. هغه وایي نوی رالوی شوي ځوانان چې ځینې په ورانکارو فعالیتونو بوخت دي د لوبو له همدې وسلې څخه سرچینه اخلي.
څنګه چې تاسو پته د ماشوم ذهن یو سپین کاغذ ده، څه چې پرې لیکي هغه پرې لیکل کېږي. نو که په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې په اخترونو کې دوی ټوپک واخلي، د قلم په ځای د خرتاسۍ په ځای یا د نورو د لوبو سامان په ځای ټوپک واخلي، نو دوی ته غلط میسج ذهن ته رسېږي یا غلط پیغام ورته رسېږي چې دا لوښي بیا د ټوپک سره واقعي مینه کوي.
په مجموع کې د خلکو نظر دا دی سره له دې چې حکومت د لوبو د وسلو په تاوان پوهیږي، خو بیا هم په ښارونو کې د خرڅلاو او هیواد ته د واردولو پر مهال مخنیوی نه کوي. خو افغان حکومت وایي غواړي د لوبو د هغو شیانو د واردولو مخنیوی وکړي چې د ماشومانو پر ذهنونو او راتلونکي ناوړه اغیز پرې باسي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل:
په دې ځواب منګه بیا هم خپل ولسمه خپل خلکو نه غواړو چې په ځای کې هغه شای چې افغانستان ته د افغانستان خلکو ته د افغانستان ولسمه به درد لګي، چې په ځای د تلان کتابچا هغه شای چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د بچیانو په درد لګي هغه وارد شي.
افغان مدني فعالان او حکومتي مسؤلین لمیند او پلرونو هم غواړي چې په میلو اخترونو کې خپل اولادونه د لوبو له داسې وسایلو لري وساتي چې جنگي ذهنیت خپروي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هوا حالات: نن د شنبه په ورځ په کابل او د افغانستان په څو نورو ښارونو کې د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه 19 تیجه 19 درجه سانتیګراد، جلال آباد لوړه 9 درجه تیجه 26 درجه، قندهار لوړه 44 درجه تیجه 26 درجه، هرات لوړه 9 تیجه 26 درجه، اسدآباد لوړه 20 درجه او تیجه 19 درجه، غزنی لوړه 15 درجه تیجه 28 درجه، کندوز لوړه 43 تیجه 40 درجه، خوست لوړه 20 تیجه 11 درجه، مزار شریف لوړه 44 او ټیټه 9 درجه، فیض آباد لوړه 30 او ټیټه 9 درجه، او په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده، او په کوټه کې نن د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 40 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. د خبرونه د ختمې دوه نه مخکې ستاسو پام د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته راړو. د متحده ایالاتو امنیتي قواو په ټول هیواد کې نن د شنبه په ورځ دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په مناسبت باندې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت او د فدرالي تحقیقات ادارې اف بی آی اوله ورځ خبرداری ورکړې وه چې امکان لري کومه ټیرریستي حمله وشي. په ټول امریکا کې خلکو ته مشوره ورکړل شوې ده چې د خپل شاوخوا نه دي خبر وسي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ ویل په روسیې باندې له دې قبله خارجي فشار زیات شوی دی چې د هغه په وینا روسیا آزاد خارجي او داخلي پالیسی لري. هغه د کرملین د امنیتي شورا یو مهم غونډې ته وویل چې په روسیې باندې د فشار عوامل ښکاره دي. پوتین زیاته کړه، موږ خارجي او محلي خپلواکه پالیسی لرو او خپل حاکمیت او د خاورې تمامیت مو په چا باندې خرڅ کړل دی. هغه وویل که څه هم چې خلک دغه نه خوښوي، مګر زه له دې پرته بله کومه لاره هم نه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ په وینا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل او په یو لړ هغو مهمو جنجالي مسایلو سره وغږېده چې د جون د 10مې نیټې د وروستۍ نیټې پورې د موافقې د نه کېدو باعث شو. په عین وخت کې د امریکا یو لړ ټولو مقام وویل کارونه په سمه او صحیح توګه سرته ونه رسیږي او یوه ښه موافقه حاصله نه شي، نو د متحده ایالاتو هیئت به د خبرو نه وځي. د یونان صدراعظم الکسیس سیپراس له خپل ولس نه وغوښتل چې د یکشنبې په ورځ په عمومي رایې ګرې کړي د اروپایي اتحاد د شرطونو د ردولو په خاطر باندې منفي ځواب ورکړي. ښاغلی سیپراس د جمعې په ورځ باندې تقریبا 15 زرو طرفدارانو ته وینا وکړه. هغه وویل زه نه ژاړم، نه بیریږم او غواړم چې دغه ریفرنډم کې د اروپایانو شرایط ته نه وایم. پرون د جمعې ورځ د ریفرندم په طرفدارۍ او مخالفت باندې د مبارزې وروسته ورځ وه. عین شاهدان وایي چې د بوکو حرام وسلوالو خپل یولس غړي په دې تور باندې اعدام کړی دی چې دغه ډلې نه وتلي وو. د نایجیریا د بورنو د ایالت د مرنګا د ښارګوډي اوسیدونکو ویل چې د بوکو حرام وسلوال په محلي وخت د جمعې د ورځې د سپېده داغ نه مخکې ښارګوډي ته ورننوتل او د کورونو تلاشي شروع کړه او خپل مطلوب سړی پیدا کړ. محترمو اوریدونکو، زمونږ د خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دریخ پرونه شروع کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.